السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین ادری بجیدی نن د خالی ورځو د 2013 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو او ریډلی مه روي په لومړی د انیسا اجمل لا خبرونه او السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د بنو مستوم چاودنو کې د وشل شو شمیره یو سل 1500 ته رسیدلې ده. د پی خبر کمشنر د انتخاباتي مهمونو لپاره کاندیدانو ته لسان سره د سانګړو وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده او د امریکا ولسمشر وای د برتانی وزیر اعظم سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشار جاری وساتي. د خبرونو تفصیل په بنو مستون کې پر انتخابي غونډو چاودنې شوې دي چې پکې شاوخوا 1530 کسان وژل شوي او له 250 څخه زیات زخمیان شوي دي. پرون غرمه د بلوچستان په مستون سیمه کې ځانمرګي برید وشو چې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار سراج رئیسانی په ګډون پکې 130 تنه وژل شو او تر 140 زیات پکې زخمیان شول. له دې وړاندې پرون سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د متحده مجلس عمل امیدوار او پخواني وزیر اعلی اکرم خان دورانی پر قافله چاودنه او شوه. دورانی له چاودنې روغ وتلې خو څلور تنه پکې وشل شوي او تر 90 زیات زخمیان دي. اکرم خان دورانی پرون د پېښور په بلور هاوس کې د هارون بلور فاتحې په موقعه رسنیو ته وویل،
اگر اس ملک میں یہ سلسلہ جاری رہا اور اس طرح سیاسی لوگوں کو
کپدے ہیواد کی سیاسی مشران داسی پنخکی گی نو دا ہیواد استحکام دا سیاسی مشرانو او جمہوریت سرا تڑل شوے دے او چکل پا ہیواد کی جمہوریت او سیاسی قیادت نوی نو چی دا کوم کور مشر نوی نو حغا کور اورانی گی.
امریکا او سعودي عرب د دې چاودنو په کلکو ټکو کې غندنه کړې ده او له سپل شو کورنیو سره خفګان شریک کړی دی. د پاکستان نگران حکومت د دوه ورځو بلوچستان عوامي ګوند د درې ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی. د پېښور کمشنر ویلي چې د انتخاباتي مهم پر مهال له کومې بدې پېښې څخه د بچ کېدو لپاره ټولو کاندیدانو ته له ځان سره د مخصوصو وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده. د کمشنر شهاب علي شاه له دفتر څخه نن په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د کاندیدانو د امنیت په برخه کې پرون په یوه غونډه کې پریکړه وشوه چې د وسلو سربیره به سرکاري ساتونکي هم له کاندیدانو سره د جولای تر 28 وي. خبرپاڼه زیاتوي سیاسي امیدوارانو ته امر شوی دی چې تر انتخاباتي غونډو 24 ساعت وړاندې با اړوند ادارې او پولیس چارواکي خبروي. بلخوا سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام ستایلی دی خو وایي چې د استخباراتي معلوماتو له لارې د بریدونو مخنیوی یقیني کړي. په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي پیښو کې دوه تنه وشل شوي دي. په سیمه کې نن چارواکو مشال ریډیو ته وویل تېره شپه ناڅرګنده وسلوالو د میرعلي په حیدر خیل سیمه کې یو ټولنیز فعال په خپل کور کې په ډزو وشلی دی. دغسې هم تېره شپه په تحصیل سپین وام کې فضل میر نومې تن په کور کې وشل شوی دی. بلخوا د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته نن وویل د هدفي وژنو سیدي سبا له غونډه رابللې ده او پکې به یو وارې بیا د احتجاجي ناستې او یا اسلام آباد ته د لانګ مارش کولو لپاره تګلاره ټاکي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز تر نیول کېدو وروسته اډیاله جیل ته لېږدول شوي دي. نواز شریف او مریم نواز تېره شپه د ابوظبي له لارې له لندن څخه لاهور ته تر رسېدو وروسته د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې چارواکو له هغې څخه پاسپورټونه واغستل، ونیول او په بل الوتکه کې راولپنډي اډیاله جیل ته ولېږدول. پرون په ابوظبي کې نواز شریف یو ویډیوي پیغام کې وویل،
ما ته معلومه ده چې زه به نیغ جیل ته لیږل کېږم. زه پاکستانی ولس ته ویل غواړم چې دا هر څه ستاسو لپاره کوم. زه دا قرباني ستاسو نسلونو لپاره ورکوم. په دې کې ما سره مرسته وکړئ.
د جولای پر شپږمه د پاکستان احتساب عدالت په ایون فیلډ مقدمه کې نواز شریف ته د 100 کلونو او مریم نواز ته د 2 کلونو د بند سزا اوربلې. د جولای پر شپږمه نواز شریف د عدالت پر پریکړې تنقید کولو سره ویلي ول چې د احتساب عدالت د پریکړې ضد به ستر عدالت ته ورسي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې په ښځو غږ کړی دی چې خپل سړي له جګړو منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګام مشال ریډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت کړی او دا ځانګړي لیک یې ورته سپارلې دی. د دې ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت ته دوام ورکړي. د افغانستان د لشکرګاه د لسمې حوثي اړوند پر یو پوسټا ځانمرګي برید شوی دی. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چاودنه د موټر بم په واسطه شوی ده چې پکې دوه پولیس وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر رسواک مشال ریډیو ته د چاودنه تایید کړه، خو ویې ویل څلور پولیس پکې زخمیان شوي دي او څوک پکې نه دي وژل شوي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د برتانیې له وزیر اعظم ټریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډونالډ ټرمپ پرون د برتانیې له وزیر اعظم په کور کې لاغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې زرګونه کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. ټریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ سره د ایران او روس په اړه خبرې اترې کړې دي. په امریکا کې یوې عدالتي جرګې په 2018 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لاسوهنې په تور د روس 12 استخباراتي کارکوونکي تورن کړي دي. په دغو کسانو تور دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ډیموکراتیک ګوند معلومات د انټرنیټ له لارې غلا کړي او بیا یې غلا کړي ایمیلونه افشا کړي دي. د امریکا مرستیال اټارني جنرل راډ روزنسټین تېره ورځ دا اعلان په داسې حال کې کړی چې درې ورځې پس به ډونالډ ټرمپ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشریزه کې ملاقات کوي. اټارنی جنرل د روس پوځ سره د دغو تړاو لرونکو کسانو نومونه اعلان کړل او زیاته کړه چې د ولسمشرې د ټاکنو پر ضد یې سازش کړی و، خو روس ته تورونه رد کړي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرنسو بیا د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 143 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او 50 پیسې او په 133 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 133 روپۍ او 50 پیسې او په 133 روپۍ او 20 پیسې. یو درهم په 33 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 33 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 22 روپۍ او 25 پیسې او په 22 روپۍ او 25 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو اویا پیسې خرڅې کیږي او په یو روپۍ درې اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پېښورو بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او په کوټه کې 28 او 30 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د مستوم چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیر 113 ته رسیدلی دی. په روانو انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران وایي امنیتي حالاتو اندېښمن کړی دی. نواز شریف اولور جیل تا بوتل، آیا د دوی ضمانت پا ممکن وی؟
د هغې فیصلې خلاف چې دی اسلام آباد هایکورټ فیصلې شي او کافرونه جمع شو نو دوی به چې ضمانت وشي.
او اونیس پروگرام سروې کې د لیکوالې او فعالې وحیدہ کاکړ خبري اوري.
ډیجیټل ټاچل اکنامیکلی سوشلی دغه د ټولنې خلاف دغه خلاف د احتجاج شکل دی کا لیکلې او کوم
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بلوچستان عوامي پارټۍ د یو کاندید سراج رئیسانی پر انتخاباتي غونډه ځانمرګي برید کې د نوموړي په ګډون 113 تنه وژل شوي او تر 120 زیات نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې ښایي د مړو شمېره زیاته شي. د دغه برید ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال هم د ټلیفون پلي کړی. تاسو ستړي مشي وایو او د دغه پیښې په اړه څه تفصیل لرئ؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې پیښه کې سردم ګړی پورې چې د مړو شمېره د هغه یو سل دېرش ته رسېدلې ده او د زخمیانو شمیره چې د هغه د یو نیم سر څخه زیاته ده. څه ګړی له مخه زه د درنګړ ته تللی وم او د درنګړ چیرې چې د تېر مازدیګر دغه پیښه رامنځته شوې وه، په کوم کې چې د بلوچستان عوامي پارټي امیدوار د بلوچستان اسمبلی لپاره نوابزاده لشکري رسانی هم وجل شوی دی دغه د نور ورسره ملګری ورسره او په چکچی دغه پیش شوی د هلته په زیاتره کورونو داسې و چې په یو کور کې درې کسان یا څلور کسان چې ماشومان هم شامل وو هغه مړه وو. زیاتره مړه چې دی برای د شپې و خاورو ته سپارل شوي وو او ځینې نن و خاورو ته سپارل کېدل. بل پلو ته نن مازدیګر چې دی د سراج رسانی چې د جنازې لمونځ دی هغه لومړی اعلان شوی وو چې د دوی په کور کې سروان او په کوټه کې چې دی په هغه کې به کېږي. اوس حکومت چې دی هغه د جنازې ځای بدل کړی دی او دا به په موسا ګراوند کې کېږي په کینټ ایریا کې تر حکومت تر سخت څارنې لاندې. نو د دې وروسته به د لشکر د رسانی مړی چې دی هغه ودغته وړي مصروف تھا آواز پخل آب گری خاور کھچڑی وہ خاور تصوار کھیجی بل پلو تو صوبائی حکومت دل منظور اعلان کرے دی نن د حکومتی ودانی اوپر چکم پاکستان بیرغ و آغا لان بڑھے دی او دا غډول چې حکومت دا هم ویلي دي چې دوی په پېښه کې چې کوم تورن لري دي هغه په ضد به کله ګامونه پورته کوي. بل پلو ته په سیول هسپتال کې په بولان میډیکل کمپلیکس یا سی ایم ایچ کې چې کوم زخمیان داخل دي د هغو خپلوانو دا غوښتنه کړې ده چې حکومت دې اقسام د لاسه د زخمیانو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي او چې د مصوم کوم خلک مړه دي د هغو لپاره دې د مرستو اعلان وکړي د دوی د کورنۍ سره دې د مرستې وکړي. دا هم ویل چې زیاتره خلک د دې لپاره و دغه پرون غونډې ته راغلي وو چې دوی هلته په سیمه کې د تعلیم اسانتیاوې نه لري د صحت روغتیا اسانتیاوې نه لري روزګار نه لري. نو دوی هیله درلوده چې دغه سراج رسانی چې کله اسمبلۍ غړی وټاکل شي نو دوی به د دې لپاره د تعلیم روغتیا او د روزګار اسانتیاوې برابروي. په دغه هیله باندې چې دا خلک ډېر راغونډ شوي وو او دوی د مفتون د شاوخوا بیلابیل سیمو سره ودرېنګډ ته راغلي وو او دوی په دغه انتخابي جلسه کې ګډون درلود. خو دوی په دې نو خبر او بل خواته د ځینو خلکو سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول دا د حکومت چې دی د هغه یوه کمزوري ده د حکومت لخوا چې وو هغه د جلسې پر مهال هیڅ ډول حفاظتي انتظامات نه وو شوي او نه هم هلته د خلکو یا د مشکوک کسانو څارنه کېدله او عام خلک چې وو هغه ډېره په آزاد افشا تلو راتلو. نو دوی دا وایي چې دا د حکومت ذمېداري ده چې هغه ټولو امیدوارانو ته چې هغه که د قومي اسمبلۍ وي که د سیاسي صوبایي اسمبلۍ وي و دا هغو ته تحفظ ورکړي او چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې نه یوازې په پاکستان بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او د هېواد په نورو برخو کې نه شي رامنځته.
اسامه د کور مودان اوریدونکو تاسو د مستونګ د پیخي په اړه تفصیل اوریدو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه په سخت ټکو غندل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږې وړاندې مو د مستونګ چاودنې کې د وژل شوو او ژوبلو کسانو په اړه تفصیل اورېدو. اخوا د پېښور کمشنر هدایات جاری کړي دي چې انتخابي امیدوارانو ته به د وسلې ګرځولو اجازه وي او دوی به د دې خبرې هم پابند وي چې کله هم چرته سیاسي جلسه یا غونډه کوي باید متعلقه ضلع انتظامی او ضلع پولیسو ته یو ورځ وړاندې وایي او د جلسې یا غونډې ځای ورسره هم په سلا وټاکي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پراتلن کی 25 منیټه عام انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي امیدوارانو او د دوی کمپاینونو ته د امنیت پاړه باندې پرون ناوخته د خیبر پښتونخوا نگران صوبای حکومت او د غرنګ د کمشنر په مشرۍ کې دوه بیلابیل غونډې وشوې. د کمشنر پېښور شهاب علي شاه د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د انتخابي مهم دوران د څه قسمه بد پېښې مخنیوي لپاره به حکومت ټول امیدوارانو ته د مخصوص وسلې د ځان سره ساتلو او دوی ته د لایسنس ورکولو اجازه هم ور کړی دی او دینه علاوه کم سرکاری اهلکاران چې د دوی ساتل لپاره دی هغه به هم دوی سره تر 28 نیټه وی او دغه سیاسي امیدوارانو او ګوندونو ته هم هدایت کړی دی چې خپل وړی یا غټ غونډې وړاندې به متعلقه انتظامیه او پولیس چارواکي 24 غنټه وړاندې خبروي او چې کوم ځای کې دغه غونډه کول شي باید په هغه هم پولیس او ځلی انتظامیه سره سلا وکړي شي. بلخو سیاسي امیدواران د حکومت دغه ګامونه ستایي خو ولوي چې باید امنیتي ادارې هم ټول خپل استخباراتي یا د معلوماتو شریکولو عمل یقیني کړي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبای ویان جلیل جان په دې اړه مشال لیډو ته وایي بلخوا د عوامی نیشنل ګوند لخوا د 400 پی کې یکم شپیتم صوبای حلقې لپاره امیدوار قاسم علی خان وایي چې په کومه کچه دا موجوده انتخابی عمل او امیدواران په نخښه کولی شي نو هغې لپاره باید حکومت کوټلې منصوبه بندي وکړي.
مطابقه تاڼۍ طویل پکار دا ډېره خبره ده، دې موږ تایید کوو، خو سیکیورټي ورکول دا د حکومت او د ادارو کار دی. دا خو په دې نه کېږي ځکه چې کم کس راځي نو دا هغه مطلب داری چې دوی یې پېژنیم نه، چې یاره دا څوک دی او څوک نه دی. دا وګورئ چې دا دوه درې انسیډنټ وشو دا هم په دغې خلکو کې وشو، نو چې دا خلک دغه ځای ته ځي نو دې خو دا مطلب دی چې دلته څه لفټ شته که نه سیکیورټي، ځکه خو دا خپل ټارګټ ته رسي که نه ځي. ګوره لکه هارون بلور صاحب شو، اکرم دورانی صاحب شو، یا دا نور رئیسانی صاحب شو، نو دا خو ټارګټ ته رسېدلي دي که نه، نو دې ټارګټ ته رسېدل نه دي پکار.
دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس لوټر دوست محمد خان هم پرون په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار اکرم دورانی باندې د 14 ورستو د صوبې ټولې ضلع انتظامی او پولیس افسرانو ته هدایت کړی دی چې د هر یو سیاسي ګوند هر یو امیدوار ته یو شان سیکیورټي یا امنیت ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د چارواکو ځایي سرچینو په وینا شمالي وزیرستان کې تېره شپه یو ځل بیا په دوو بیلو هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دواړه کسان په خپلو کورونو کې دننه ناڅرګند وسوالو په ډزو وجلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ په پیښو کې تیزی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نور.
چارواکي او ځایي سرچینې وایي چې تېره شپه تحصیل میرعلي حیدرخیل سیمه کې ناڅرګنده نیکاپوش وسلوال چې مخونه یې پټ وو د یو ځایي کس کور ته وردننه شول او د حیدرخیل سیمې یو سماجي کارکون یې په کور دننه په ډزو ووژلو چې پس په تېښته کې بریالي شول. د دوی په وینا دویمه پیښه تحصیل سپینوام کې شوې چې دغلته هم ناڅرګنده وسلوالو د فضل میر خان په نامه یو ځایي کس په کور دننه په ډزو ووژلو او د هدفي برید وروسته په تېښته کې بریالي شوي. چارواکي وایي دواړه هدفي وژنې ناڅرګنده وسلوالو لخوا د شپې ناوخته شوې او دواړه کسان یې په کور دننه په ډزو وژلې دي. شمالي وزیرستان کې روان کال د فروری میاشتې را په دې خوا قریبا 14 هدفي بریدونه شوي چې د ځایي خلکو په وینا ټول د شپې مهال شوي او د ناڅرګنده وسلوالو لخوا ځایي مشران، ځوانان او د ټولنې فعال غړي په کور کې دننه په ډزو وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان د سیوري لاندې ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي چې د روانو دغه بدامنۍ پیښو د مخه نیولو غوښتنه یې کړې. د یاد تنظیم مشر نور اسلام داوړ نن مشال رادیو ته وویل چې سیمه کې د امن غوښتونکي دي او د لپاره سبا ته بیا غونډه را بللې.
امید دې امن په نوم در واپس کړی، امن ته چا دې موریدو هغه د خپل دې موریدا کو او عوام زنه مطمئن نه دی دې را امید یو تاسو د ریستان کور کمیټي میټینګ ارغړا د دې ته مشوره کی ملکونو ملیونو د کلی کې کیم غادي دا ټول په اعتماد سره خلی بیا وی ان شاء الله امید یا پر لټ کی او یا بیا لانګ مارج کی اسلام آباد کا ان شاء الله په دا باندې مشوره را د سبا ته میټینګ دا لیدل کوم.
ځای خلک وای چې سیمه کې روانو بدامنې پیخو ولس یو ځل بیا د امن په حواله اندېښمن کړي او دوی په خپلو کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي سو دولت او امنیتي ادارو نه د بدامنۍ دغه لړۍ د مخه نیولو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان احتساب اداري یا نیب چارواکو د جولای پر 14 شپې مهال پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور د پینډۍ اډیالې زندان ته یوړل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پیګال لندن نه لاهور ته له رسیدو سره سم گرفتار کړل شول. د جولای په 6 د اسلام آباد احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د نواز شریف له لندن تر اډیالې زندانه پورې سفر او نیولو په اړه تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندن د زیارت په ماخام را روان شوي ول. دوی د جمعې په سهار د متحده عرب اماراتو ابوظبي ته ورسېدل او هلته تر 2 ګنټو پورې ایسار ول. په ابوظبي کې په جهاز کې سپریدو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ویډیو پیغام خپور کړو او په ولس یې غږ وکړو چې له دوی سره ودرېږي. مات معلومه ده چې زبا نیغ جیل ته لیگل کیګم. زه پاکستانی ولسته ویل غواړم چې دا هر څه ستاسو لپاره کوم. زه دا قربانی ستاسو نسلونو لپاره ورکوم. په دې کې ما سره مرسته وکړي. په ابوظبي کې د نواز شریف جهاز 2 ګنټې ځنډیدو وروسته د پاکستان وخت سره سم د شپې 9 بجې لاهور ته ورسېدل. په لاهور ایرپورټ کې د نیب اهلکاران د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د نیولو لپاره موجود ول. د اف ای ای اهلکارانو د نواز شریف او د هغه لور پاسپورټ ضبط کړ. د دې وروسته نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په وړوکي جهاز کې له لاهور اسلام آباد ته د شپې 10 بجې روان شول. د پاکستان رسنیو تر مخه نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لاهور اسلام آباد ته یورل شو او د شپې 11 بجې ورسېدل. د دې مخکې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د نواز شریف هرکلی لپاره ایرپورټ ته ځان ورسوي. خو د پنجاب نگران حکومت په لاهور ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي ول او ایرپورټ ته ټولې تونکې لارې تړلې وې. د جمعې د لمانځه وروسته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په نگران حکومت تور ولګاو چې د دوی سلګونه کارکونان یې نیولې دي.
یہ عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں،
پورا دادا پاکستان ولستے ٹول لاہور دا نواز شریف ہر کلی لپارا راوتے دے. د پنجاب صوبې لاهور ترڅنګ په نورو علاقو کې هم د مسلم لیگ نن په لویانو مظاهره وکړي او په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي ول. په لاهور کې د مسلم لیگ نن یو مخکښ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف خبرلن ته ویل چې نواز شریف وطن ته د ووټ عزت لپاره راځي. له څو ورځو راهیسې د نگران حکومتونو کردار او په ځانګړې توګه په لاهور کې قانون او ضابطو څخه سرغړونې کیږي. خوبل خوا نگران حکومت ویلی دی چې هر څه د قانون او آئین مطابق کوي. د جولای په 6 په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال سزا اورولې وه.
اوریدونکو تاسو واورئ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې جیل ته بوتلل شوی دی. دا چې اوس نواز شریف او لور یې دا حق لري چې د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کړي، دا پوښتنه مو د قانوني چارو له کارپو نور عالم خان نه کړي چې قانون د دوی پر ضمانت ته خوشی کېدو په اړه سوای.
قانون دا وی چې تل یو سړی ته سزا سناو شي نو هغه نه پس هغه سره رایټ اپ اپیل دی. د دې هغه فیصلې خلاف چې د اسلام آباد های کورټ تسلې شي او دا ویل شي چې وقتی طور باندې چې دا فیصله چې دې په دې کې ماته ضمانت راکړي شي، دا فیصله دې چې دې سسپند کړي شي، د دې عمل درامد چې دې باندې چې فلحال چې دې کار نه کیږي او دا کسان دې په ضمانت باندې اعلان کړي او په دې کې قوي امکان دی ولې چې کومه فیصله شوې ده په هغه باندې بحثیت یو لیګل ایکسپرټ چې موږ چې هغه فیصله وکتلا نو هغه موږ په تاریخ کې بل ډېر په یو کمزور الفاظ سره یادی دي ولې چې هغه کې دا ویل چې د خلاف یې غندې کړی چې کوچوم کې موږ نو هغه چوم کې چې دا د عدالت سره نشته دی ولې چې عدالت په هغه بنیاد باندې چاته سزا ورکول شي چې کوم چې دی استغاثه نیب ثابت او ثبوت چې دی دا چې دی اوس پورې هغه په خپل فیصله کې ویلي چې نه دی کړی شوی. نو په دې هغه باندې قوي امکان دی چې پهلا د صدر او د مریم چې دی په دې باندې
اوریدونکو راځي په بلې موضوع ته. د پاکستان ترهګرۍ ضد ادارې نکټا د جولای په 11مه یو فهرست خپور کړی چې 50 خبریالانو ته د وجلو ګواښونه دي. په دې نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی دی چې یو ترهګر پنډۍ ته رسیدلی او یاد خبریالان په نښه کولی شي. نور تفصیل لګول ایاس نور.
د خبریالانو فدرالي سازمان پی ایف یو جی مشر افضل بټ مشال اړو ته ویلي دي چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو بندیزونه او خبریالانو ته ګواښونه د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. افضل بټ دا خبره په داسې حال کې کړي چې د ترهګرۍ ضد اداره نکټا یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې 50 خبریالانو ته ګواښونه دي. په دې فهرست کې خبریال حامد میر، متی الله جان، اعزاز سید، وحید مراد او عمر چیما شامل دي. په دې کې عمر چیما مشال اړو ته ویل چې په دې موضوع خبرې نه کول غواړي. متی الله جان هم مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې دا فهرست کې کتلې دي خو په دې تبصره نه کول غواړي. بیا اعزاز سید مشال اړو ته ویل چې دا یو چیلنج دی خو نور پرې څه خبرې نه کول غواړي. خو د جیو ټلویزیون اینکر او وتلې خبریال حامد میر مشال اړو ته ویل چې د پاکستان کورونو چارو وزارت او نورو ادارو له لوري لومړی وار نه دي چې داسې فهرست خپور شوی. د حامد میر په خبره په هغه د قاتلانه حملې نه مخکې هم یو فهرست خپور شوی وو.
تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا اس سارے معاملے سے. اگر
خوبدی فہرست کی چکم خبر اعلان دی چی عدالتی او سیاسی خبروں اور کوی زما پاڑا د غیر ریاستی عناصر او طالبانو پر رد خبرات د منلو وردا خو نور کسانو کل هم داس خبرې نه دکړي. ما د ملالی په معاملات د طالبانو سخت مخالفت کړی وو. دا فہرست ډیر په مشکوک انداز کې خپور شوی دی. د خپل ځان پاڑا ډیر واضح هم چې سخت دریده ما په نخ کولای شي. خدا نور کسان لس مدیره هيسي د ریاستي پالیسو سره مخالفت کاوه او په ځانګړي توګه پر مطبوعاتو بندیزونه غندل.
پالیسی ہے کچھ ایشوز پہ خاص طور پہ جو میڈیا پہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے.
خبریال حامد میر ویل چې د فهرست ډیری پختونی راپورته کړی دی او باید حکومت د دې پختونو جواب ورکړي. د خبریالانو فدرالي سازمان مشر افضل بټ بیا وایي چې باید دا فهرست نه به خپور شوي او د دې نقصان ټولو ته رسیږي.
لومړی دا چې د ترهګرو کار یوازې وجل نه وي بلکې ویره ترها خپرول وي. داسې فهرست خپرولو سره په ولس کې وار له مخې ویره ترها خپره شوي او ترهګر خپلو مقاصدو کې کامیاب ښکاري. بل دا چې د هغو کسانو ژوند نور له خطر سره مخ شي او یو بل قوت له دې ګټې پورته کولو کوشش کوي.
افضل بٹ ویل چھ دی گواخون مخنیوی لپاره متعلقه احکام سره خبری کوي. بلخوا دا پینډی اسلام آباد خبر اعلان سازمان مشر مبارک زیب خان مشال اڑتی ویل چې حکومت دا خبره په سنجیده توګه واخلي او د خبر اعلان ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه باندې هم پاکستان فیڈریشن اف جرنلسټ خپل تشویش اظهار کړی دی، چایا دا صحافیان چې دی کدیو په مختلف پیشو کې یا مختلف زګونو کې کار کوي، نو دا دی چې کم ژوند ته خطره ده یا دغه دی حوالے سره چې کم مجلس دی یا احتیاطی تدابیر کول لی اغستل لی اغه دی حکومت له پکار دی چې واخلي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې لسو ورځو راځي د پاکستان په مختلفو خارونو کې د خبریالانو لخوا پر مطبوعاتو د زیاتیدونکو بندیزونو پر ضد مظاهره وشوي. دا مظاهره د خبریالانو د فدرالي اداري پی اف یو جی په غږ تر سره شوې دي. د پاکستان مختلف ورځپاڼې او ټلویزیون چلونو شکایت کوي چې پر دوی سنسرشپ او نور بندیزونه زیات شوي دي، خو حکومت په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي.
اوریدونکو د ماسپخین درنیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د انیس اجمل ناورو.
په بنو مستون کې په انتخاباتي غونډو چاودنې شوې وې چې پکې شاوخوا یو سل پنځه دېرش کسان وژل شوي دي. پرون غرمه د بلوچستان په مستون سیمه کې ځانمرګي برید وشو چې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار سراج رئیسانی په ګډون پکې یو سل دېرش تنه وژل شو. د دې وړاندې پرون سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د متحده ایالاتو مجلس عمل امیدوار او پخواني وزیر اعلی اکرم خان دورانی پر قافله چاودنه وشوه چې پکې دورانی روغ وتلې خو څلور تنه وژل شوي دي. د پېښور کمشنر ویلي چې د انتخاباتي مهم پر مهال له کومې بدې پېښې څخه د بشکېدو لپاره ټولو کاندیدانو ته له ځان سره د مخصوصو وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده. د کمشنر شاه ولی شاه له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کاندیدانو د امنیت په برخه کې پرون په یو غونډه کې پرېکړه وشوه چې د وسلو سربېره به سرکاري ساتونکي هم له کاندیدانو سره د جولای تر اتیشتمې وي. په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي پیښو کې دوه تنه وژل شوي دي. په سیمه کې نن چارواکو مشال ریډیو ته وویل دا پیښې د میرالي په حیدر خیل سیمه او د تحصیل سپینوام کې شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز تر نیول کې دروستو آیډیالا جیل ته لیږدول شوي دي. د جولای په شپږمه د پاکستان احتساب عدالت په ایون فیلډ مقدمه کې نواز شریف ته د لسو کلونو مریم نواز ته د اوو کلونو د بند سزا اورولې ده. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې په ښځو غږ کړی دی چې خپل سړي له جګړو منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګم مشال ریډیو ته ویل چې د کابل یو شمېر ښځو د پاکستان د سفارې مخې ته پرلته غځولې او دا ځانګړی لیک یې ورته سپارلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د برطانیې له وزیر اعظم ټریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې ده چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. او په امریکا کې یوې عدالتي جرګې په 2018 کال کې په ولسمشر ټاکنو کې د لاسوهنې په تور د روس دولس استخباراتي کارکوونکي تورن کړي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سروتا. په دې پروګرام کې د لیکوالې او فعالې وحیدہ کاکړ خبرې اوري. قربانې ملیحا امیرزاده ده. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن راځه په پروگرام کې ویدا کاکړ ملمنه ده. ویدا په کراچي یونیورسيټي کې د وکالت زده کړې کوي او یو ټولنیز فعال ده. ویدا له یو تنظیم ډست آن بوکس سره کار کوي چې د پښتو کتابونو د چاپولو په برخه کې هلې ځلې کوي. د دوی تنظیم مختلف کتابونه راټولوي او پښتو ته ترجمه کوي. ویدا په فیسبوک د ښځو د حقونو لپاره یو ګروپ هم چلوي چې میری بھی آواز سنو نومیږي. نن په پروگرام کې لویدا سره خبرې کوو. دا وی سره زمونږ رابطه شوې ده. ایدا ستړي مشوایو. ستړي مشه ویدا. بالکل ٹھیک ٹھاک. په کراچی کې تاسو پاتې کیږئ نو څنګه کراچی کې تاسو څه کوئ او التم زده کړې روانې دي که داغه حال راکې؟
بالکل زه په کراچی کې اوسېږم. دلته بلا سټوډنټ یم. زما کورنۍ هم دلته زما سره ده. دلته مطلب د معاشره کښې کوم څرنګه ظلم روان وي، په چا باندې کوي، که هغه مینټلي ټورچر وي، فزیکل ټورچر، اکنامیکلي، سوشلي، د هغه د ظلم خلاف، د هغه خلاف که احتجاج شکل وي، که لیکل وي، هغه کوم د ظلم خلاف چېرته هم ظلم کوي، زه به هلته آواز پورته کوم او تر اوسه مم پورته کړی دی.
صحیح. ویدا تاسو خو ورسره ورسره زده کړې هم کوئ او
او تاسو وایئ چې په معاشره کې کومې بې انصافۍ تاسو وینئ د هغې خلاف تاسو آواز پورته کوئ، نو دا کار اسان دی لکه اکثر خلک مشکلاتو سره مخامخ شي؟ نو
زه خپله دغه یقین لرم، په دغه خبره یقین لرم چې تر څو پورې انسان یو ظلم ګرني په ځان یې برداشت کوي، نو هغه ظلم په هغه باندې زیاتر شي. نور به پر زیات شي خو ختم کاج نه، لیکن چې موږ د هغه خلاف آواز پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، د هغه ظلم خلاف مزاحمت وکړو، نو هغه ظلم د برداشت یو تور به خامخا ختمه کېدي، یو تور به خامخا راپیدا شي. زه یم د ظلم خلاف همیشه آواز پورته کول پکار دي، او موږ ته پکار چې موږ خپله ټولنه ته هم دغه شعور ورکړو چې دوی ظلم ونه زغمي، بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي.
او ویده تاسو اصل کې د کوم علاقې سره تعلق ساتي؟ او بیا کراچۍ ته ستاسو څنګه مخه وشوه؟
او بالکل، زه د کلاسیک پلان تعلق لرم، کاروباري سلسله کې په وزیرستان کې هم ټایم تیر کړی دی، او دلته کراچۍ کې
څه فرق وینې تاسو د کراچۍ په ماحول کې؟ بیا تاسو چې د کوم علاقې سره تعلق ساتي نو د شعور تاسو خبره کوله؟ نو
بالکل، او زه خو بیا پخپله پښتني ټولنه کې هېڅ کوم زموږ ښځې دي، د هغو د اکوب دپاره هم کار کوم، ځان چې په دې کې دومره شهور پیدا شي، مطلب دوی چې په خپل کور کې روټۍ پرېږم، او د هغه اجازه مطلب دوی ته په دوی ټوکل چې ستا روټۍ په سم لاس نه وخوره، په چپه لاس ته وخوره، یا تا په سم شی پښه باندې مه ځه، په چپه پښه باندې، مطلب دغه دپاره هم دوی د یو مر د حکم دپاره انتظار باندې ناستې وي، په خپل ځان هېڅ حیثیت نه لري. نو زه وایم چې مر او ښځه برابر دي، هغه په سوسایټي کې داسې ته یو فرنده سي، یو مرغۍ سي چې دوه کارونه یې څنګه وي بیا دا البته.
او تاسو خو اوس کراچۍ کې پاتې کېږئ، وخت په هم تیر کړي، نو هلته څنګه د پښتنو ښځو څنګه تاسو حالت بیانولی شئ چې زیاتې پرمختللي دي او که نه؟
بالکل، داسې کورونه مې هم لیدلي، داسې کورو سره مې هم تماس ته چې په کور کې نه ریډیو شته، نه ټلویزیون شته، چې مطلب یو پردی کس د کور د بار به څنګه د ښځو منوي، او داسې کورونه مې هم لیدلي دي چې خپل ماشومان نجونه اسکول ته نه پرېږدي، چې تپوس نه پرېږدي، نو که چې ولې نه پرېږدي، او زموږ نیکه وصیت کړی دی چې نجونه باید د اسکول سبق نه وایي. مطلب دومره لوی ښار کې هم د دوی دغه سوچ نه، په کلي کې خو د دوی شور ډېر په شا دی.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، دنیا یوسفزی، تاسو ټلیفون کړی دی د میلمنې نه، بس تپوس لري تاسو؟
زه دوه تپوسونه کوم، پیله دا تپوس ترې نه کوم چې اوس چې کومې پښتني فرېنډ کنه د کوم چیلنجونو سره مخ دي، هغه کوم چیلنجونه دي، بیا کوم دوی راځي په سوشل میډیا باندې جنکو د حق غوښتنه کوي، دا یوازې په سوشل میډیا باندې لکه ممکن دی چې د دې سره د جنکو ستونزې حل شي.
ودا یو بل اوریدونکو ته هم ورسو، دا غوینم ته پوسټ کو، لکه تلی سیما برو ټلیفون کړي دی، استړ مشه
ډیر زیات مننم کوم. از اکثر چې کم دین په مختلف مونږ داسې چې کم دین اورګنایزیشن دی په پیجونو کې ملګری یو، د دې ډیر زیات خلیکنی دی، ډیر رقم مبارزه ده، نو ډیر زیات چې کم دین یو قسم لا نور بریا ورته غواړم چې په پښتنو کې لا دونې خلک دی کراچی غونډه کې کوم نو خار کې د پښتنو نمائندګي یا پریزنټیشن کوي. زبلند راشم چې کوم نو خپل پښتنې ته مونږ چې کوم دی یو متل اورو، او هغه متل داسې دی چې هغه په مونږ ځان باندې بیا د سی لکه امپلیمنٹ کوو، نو یریګ ور سره او اواز کو چې په بیسیت ته پښتنو چې خوده مور تحصیل او تانو د کچرو نو ساته، نو په هغه تناظر کې وایي خبره کوم چې دلته کې زمو خوا چې کوم نو عدالت ته دلته کې پاغه کې بیا مونږ ګورو، نو مونږ د دې خبرو سره عادت نه یو چې کله زمو ارو مرو دغه تل کې واسترا شي، نو بیا بالکل چې کوم نو ذهن فکر او سله زمون کار نه کوي، او دغه سيزون سره عادت نه نو دیو د خپل دغه چې کم نه دی د لا محاصل لیز دکړې کوي، په دغه رانه کې دی وای چې خزینه چې کم مثال په تور دلته کې لا د هغه مطابق چې کم نه د خور لور حق دی، دا چې کم نه فیملی کې سونه دي، د پښتنو ته بده ایجوکیټ کول د پاره چې کم نه په مختصر ټکو کې دی سوال غواړي چې آیا دغه عدالت چې کم نه د ارو مرو مون تسل پسل دغه شانتي حقونه راکول شي کنه؟
خو تاسو فکر شي مطلب چې خالي په سوشل میډیا باندې اواز پورته کول ضروري دي، عملی ګام هم ضروري دي، نو زمایم چې دواړه ضروري دي، ځکه چې په سوشل میډیا باندې هم ما دغه سکیورو نشته چې هغه زمانه متاثر شو، دا غواړي چې د دوی خوندي کار وکړي، زما سیاري کې نیول دي دغه شان. زه همیشه دغه کوشش کوم چې زموږ چې په کومه پښتني ټولنه کې چې ښځې چې څنګه د بندیانو رنګ په خپل کور کې ژوند تېروي، زما خو هدف هم دغه دي چې دغه ښځې دغه نجونو کې دغه شعور پیدا کړم، دغه همت په کې پیدا کړم چې ځان باندې ظلم برداشت نه کړي، بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي او خپل حق غوښتل زده کړي. بخښل زموږ په خوا کې دغه مطلب رواج دی چې حق وورونه ته وبخشي، خپل به هڅه ژوند تېر کړي، سخت ژوند تېر کړي، خو حق به وبخشي، حق ولې بخشي؟ زه خو یم چې اخیستل پخکار دی، غسل هم نه دي پکار اخیستل پکار دي غسل خو سړی د پردي حق غواړي اخیستل مطلب هغه ستا خپل حق دی هغه تاته اخیستل پکار دي وین چې دومره شعور پکې پیدا شي چې دوی هغه خپل حق وپېژني او دغه حق دوی ته قانون هم ورکړی دی نو دغه کیسونه حل شوي هم دي زما تر مخ ډېر کیسونه حل شوي دي خو پر دغه باندې کار هم روان دی یوه کیسه درته وکړم اوس چې دا کومه چې نور نکاحنامه ده په دغه کې تاسو دغه رای شته چې ته د طلاق غسل حق هم ښځه پاره نکاحنامه کې لیکای چې مطلب کبه هم په وخت باندې دغه ژوند ته څنګه څنګه شوم بیا زه طلاق اخیستلی شم بیا به ښځه هم طلاق ورکوم چې دا په دغه پیپر کې راځي خو زموږ پښتانه څه مطلب ورته چې ته بیا یا دغه سیټه کې ورنه وکاروي مطلب یو کلچر داسې دی شوی دی هغه د سدیانو زه راډیوله شوی دی دغه په بدلون کې به وخت لګی شي لیکن که موږ کوشش وکړو نو هغه موږ بدلوای شو ډېر زر به بدل شي دومره وخت به هم نه واخلي که څومره سدیانې شي دوی په یوه سوچ په یوه کلچر په ډیولپ کېدلو کې ولګوئ شي مطلب ښځه به تر کور دننه پاته وي او سړي سره به ټول واکوي د معاشرې د سوسایټي زه خو خپله دا یقین لرم چې د اولس د کام د خدمت ښځه هم هغه شان کولی شي چې څنګه یې سړی کوي
او څنګه چې د دنیا یوسف تپوسو کو کنه چې خزي دوی د پښتنو خزو تپوسو کو چې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي
ما ډیر شي د خلې د دې چې مطلب خپل کورو کې نه خوشاله خاون بر باندې ظلم کوي نو خپل ظلم بر باندې کوي لیکن دوی د پلار کو ته نه شي د پلار کو د دوی د کار بند شي مطلب چې دوی یو واره نکاح وسه د فرتې ستاره د مېره د کور ستاره جنازه وځي هغه ورونه هم بیا نه برداشت کوي لیکن کومه دغه یو کلچر ډیولپ کړه د دې سره خپل حق دې په دې کې یو سیاسي شهو یو په دې کې کالي شهودي په دې سره تعلیم دي دا بیا خپل ځان خپله برداشت کوي چې دا بیا نه ورور ته محتاج ده او نه مېړ ته محتاج ده بیا دا خپل خرچه او هر څه خپله برداشت کولای
شي. یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی
دی. یوسف خان مسلم باغ خبرې کوم. دا تاسو کوم د میلمانی نه چې دا مبارزه کې د شوزه د پاره دا نه دا تاسو کوم ا دې څه بدلون ښکاره بدلون راوستل دی کنه کې راوستل دی یو څه ثبوت لري
او بالکل که څنګه چې ما ته ته دا وصیت شوی او یې چې موږ خاندان انجونه بنځي نو د وی دی یو څو لیکچر زره انجونه وڅ سکول دي دا ما د پر دې بل بدلون دي چې ما هغه سړی کنوینس کې چې ستاسو خدونو په اړه کې ستاسو جلا تپوس کړی او ستاسو کلار اک پتا جلا دی په سبا د ستاسو لونو حق چلا دی کته اسلامي تور ورته وګوري کته پښتني تور ورته وګوري کته په هر تور ورته وګوري د دنیا په هر قانون کې ستاسو لونو پتا باندې چلا حق دی.
دا ډست اون بوکس تنظیم دی س اورګنایزیشن دی څنګه جوړ شو په دې کې تاسو څه کوي
مول اول خپل بکن .com ور په فیسبوک باندې یو پیډ یو لکس اویا زرا لایک سی دی هغه کې موږ مطلب پښتو شاعري او د پښتو شمو پښتانه چې کوم شاعران دي دغه به موږ پروموټ کوو دا د فون بوک سره دا تر خپل وطن لاندې کار کوي موږ دغه مورال چې موږ هغه ټاپکس په چیرو په سوسایټي کې تر اوسه نه دي چیرل شوی کوم سیکولریزم یو داسې ټاپک چې موږ په کوم سوسایټي کې اوس هغه مذهبي انتها پسندي دلته ډیره کار خلکو په دا نه پوهیږي چې مذهب سي دی اگر د انسان خپل ذاتی فرض دا او د الله دمیان یو رشتہ ده سو کې په چل په زور نه سیم پوسټ کوي نو موږ ته غواړو چې موږ مطلب پښتو موږ ځکه مطلب ټاکلی چې موږ پښتو زبه کې دوی ته ورا سره دا کې کتاب سي دي چې کولریزم دا سبتي اصل په اردو کې لیکلې او ډېر ښه لیکلې دي موږ هغه پښتو ته ترانسلیشن واړولي او بیا موږ چاپ کړي موږ دغه تر خپل وطن او تخت فون بوک دا موږ چې کوم د فیسبوک تر لیارې دوستان سره جوړ شوي یو ویم په عام دې ژوند کې موږ نه سره ملاو سي خو دا کار موږ روان دي دا بوکس مال کراچی له هم راځي دا بوکس روب له هم دي دا بوکس کوټه له هم دي موږ مطلب بوکس فال لګو دکانو ته نه ورکو دا کتاب چې په مارکیټ کې په 800 روپے دی موږ هغه کتاب خالي په 100 روپے ورکو خالي هغه قیمت نه خو په څومره کې چاپ شوی دی
او دا کتابونه تاسو چاپوي چرته
کتابونه په پېښور کې موږ چاپ کوو زموږ ملګری اشم خان الته په دربان دي کار کوي
یو خو تاسو د سیکولریزم بوک کتاب یاد کو کنه چې
ټول ناول نه موږ د بچخان بابا کتاب چاپ کړی هغه موږ مقصد دا و چې یو خو پاتې چې انسان یې په اړه د خپل کام د پاره یو اندی نه یو جذبه هغه کې پیدا شي او بل د کتاب پښتو ډیر اسانه و چې څو کې هم ولولي نو هغه پښتو لیکل زده کړي دا زما خپل ذاتی تجربه ده زما اول پښتو لیکل نه و چې د کتاب ولولي بعد ما پښتو لیکل زده
نو یو ساسو د باچا خان بابا کتاب دی زما ژوند او جدوجہد سیکولرزم دغه شانتی آی ایم ملالا د ملالا یوسفزئی باره کې کوم کتاب هم تاسو ژباړل دي کنه
او پښتني کار لګیا دی امدر درکې پاغه باندې کار کوي لګیا دی موږ مدد بقاعده دا یو پروسیس دی دا کوم لیکوال کی دا سر یو فیلینګ کوي تا من کنډیشن سو دا غو یو سو موږ دی پاغه کتاب باندې کار په خپل مرایل باندې لګیا دی هغه باندې دا چاپټر مرایل موږ ورسو
او دا تاسو چې کتابونه چاپوې دي د پر بخا مخه لګ د پیسو ضرورت وي د فندونو ضرورت وي نو څنګه بیا چلی لکه پیسې څنګه تاسو برابر وي
بالکل دا یو ملګری هم راسته را سره وایي چې مطلب موږ دې نږدې ملګري هغه هم راسته را سره کوي چې خو دا زموږ فاونډر چې دی پیاز خان موږ په ټول سټوډنټ چې خو پیاز خان شریا کې کار کوي نو زموږ مالي مرسته ټول هغه کوي او چې دغه سټوډنټ چې مطلب دلته وړه خرچه کوي هغه موږ خپل پاکټ منی زبردست کوو
او ویدا د سجیر جینا کې به وی تاسو او ریبا نو هغه تاسو د تشویقولو لپاره بس ویل غواړي
بالکل کې دای چې موږ خپل وطن ډاٹ کام هم خپل فیسبوک پیج تو باندې او د خلنګ زه په فیسبوک باندې موږ د ډاکټون بک لایبرری چلو تاسو کې موږ بک اپلوډ کوو نو هغه زما د فیسبوک پانه باندې هم ما ته راي کړای او د پیج په ذریعہ هم ما ته میسج کوي سي او زما په ګروپ کې هم ما ته را رسیدلې سي
په اخر کې به بس تاسو ته پوسو کما چې ټول اوریدونکو ته به د تاسو له خوا څه پیغام
بس دا کوم ارمان هم دی او دا خلاصما هدف هم دی د خپل ژوند چې پښتنې مېرمنې او انجونه خپل حق خپل پریز غوښتلې پریز بس اخیستلې ستکی او په ځان په دومره کې په ځان کې مطلب دومره شهور پیدا کی چې دوی هغه حق اخیستل ستکی
ډیره ډیره مننه ویدا ډیر خسته پیغام او ډیر
ډیره مننه
امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله په
اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوریت ته په دې خبرونه کې د پاکستان جمهوریت وفاقي پارلماني نظام ته کتنه شوې ده تاسو ته معلومه ده چې د 2013 کال د سرشمیرنې پر اساس نوې حلقه بندي جوړ شوې او د جولای پر 15مه نیټه انتخابات کیږي نو په دې پروگرام کې اوري چې د آبادی پر اساس د قومي اسمبلی چوکۍ ټاکل آیا اکثریت واکمنی ته لار برابروي او کنا د پروګرام جوړون کې پامیر ساحل دی
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی دا کنا دا سم نظام دی آیا د پاکستان جمهوریت نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوریت نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوي موجود دي دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2023 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشریزه ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی د 1923 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځله لباس اوریدل دی خو اوس له 2003 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبی آسیا کې پاتې شو
پاکستان کې چې کوم قانون پر 1923 کې جوړ شوی دی دا یې لمکې پاکستان اول خدای چې یو جمهوریت ملک دی او بیا دا چې دا وفاقي ملک دی مطلب فیډرال یعنی صوبو اور مرکز میں اس کے ہم تعلقات وبارہ کی اور آئینی حیثیت موجود تھی پارلیمانی دے پارلیمانی پہلے مانا گئے کہ پارلیمان کی سید راشی انتخابات کی نو اوی کول شي خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کی وای تاکي دا څو کې دته انګريزانو کافي مودا حکومت کړو په هند او پاکستان په نیمه وشه باندې اوی دا چې کوم برتانیا کې رایس نظام دی هغه دلته راځي کړو او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود او انتخابات د عبارت
په تاریخي تناظر کې کده پاکستان سیاسي او جمهوریت نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجود دي د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري او سیډونکو خالد عزیز وایي برتانیې جنوبی آسیا نه پریخوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پریخوده دی وای پاکستان دی و مقصد لپاره جوړ کړل شوی و، خو لپای لای پوره ریاستی یا دولتی طاقت نه درلود.
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ دا هغه کا اراده نه و چې پارٹیشن وکړي. دا دویم عالمی جنگ نه پس هغه دا مالی حالات کې دی دوره خراب شو چې هغه سره نور څه چاره نه، صرف دا و چې ہندوستان اور پاکستان جوړ شي. او هغه دا پاکستان جوړتیا کې هغه یو خاص مقصد و، هغه مقصد و چې دا ورکا چې مونږ گریٹ گیم ویو، عالمی قوتونه افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد دے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر او آغا یو عالمی طاقت و آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دا دے علاقی ول پورا حفاظت کولے شو دے رو تکلا لارو اور پاکستان چ جو شو. بد قسمتی سره د پاکستان سب مسائل داسه رالو کشمیر په وجہ او ورسره نورم څه داسې سکیم نو چې دا حالات قابو کړي. شروع نه پاکستان یو داسې ریاست جوړ شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړې جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برطانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخ کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
دا ریاست پارا وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې و چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات. په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو، دویم جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته، هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی، هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ او هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه اور امریکہ کے دیا کولڈ وار کے دا کوشش ہو کہ آغا بجائے دا چھے دا سیاسی قوتوں سرا خبرہ کرے ہو آغا زیاد تیار چھے دے دا آغا وطنوں دا فورج تا زیاد قبلیت حاصل ہو. خدا مصر ہو گو رہی، جاپان ہو گو رہی، فلپین ہو گو رہی، پاکستان میں ہو دے کے دا دعا آغا پیکس جو شو سیٹو اور سینٹو آغا لانگے زمان چکم یو سیاسی نظام نے آغا سے دا فوج مداخلت آغا زمانے میں شروع.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي، او آیا د دې تاوان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته، او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاویږي. د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې څه زیاتې ونه شي، هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده، او په سینټ کې ټولو صوبو ته برابر نمائندگی ملاو شوې ده. او فیڈرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ، چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندگی زیاته ده. اته کسان هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي، او دا دوه چې دي دا په پنجاب نه دي. داسې یو چیک اینڈ بیلنس وہی بس یہ نظام دے کہ اگلی نمکلی یعنی بے زیادتی نمکلی دوبارہ ادارے جڑی شوی
کچہری ولویا صوبہ لوڑی حگ سرا پزن موارد کے تیرہ یا زیادہ کبھی نول صوبو سرا چلار پاتی کی گی. افراسیاب خټکوایی د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خدا دې چې پاکستان کې ایمي نظام ته ډېره موقع ملاو شوې نه ده. یو خدا دې چې دلته کې دیکتاتوري پاتې شوې دي او فوجي دیکتاتوري او نور دیکتاتوري. زه د خدای شوې چې مخنیوی شوې ده مکمل. اوس هم یقینا چې او پنجاب کې کې ټول نه غټه صوبه ده او ټول نه ترکیخته صوبه ده، لہٰذا اصلی ناس برد پہ نور صوبے والے اور قدیر ذہن کی خلق بڑے صوبے سرا انصاف نے کی. وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت پر لیشی عدالت رشتہ سپریم پاکستان سپریم کورٹ چلے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي. موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې کېږي، بجټ چې دی هغه کومي چلی جاتی. دا ده چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاری شبو ته ورکړل شو، تاریخ یو خو دام به چې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول. مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی و، اوس په آئین کې دا راغلي چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی دی.
د پاکستان په اوسني وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وایي په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي، او دا د ده په اند تر ټولو لویه ستونزه ده.
دا جمهوری روایت چې دی، دا موږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا ګراس روټ لیول وایو، هغه ته نه دی رسېدلی. چې برابره درجې لګاوي، دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي، یا صوبائی اسمبلی ممبران دي، دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغو لاس کې دی. خو هغه دا نه غواړي دا لاند پورې دا جمهوریت ول اثر چې دی هغه پیدا شي. هندوستان ته تاسو وګوري، دا هغه جمهوریت چې دی هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلی ده. او امریکا ته وګوري، هلته هم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلک اوسېږي هغه پاتې کیږي، اور دا ټولو نه زیات کرایسس دا دی.
په جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه افراسیاب خټک زیاتوي، د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندگی باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډېر ضروری دی.
خدای چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډېر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړه شي. باید ډېر بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې چې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمائندګۍ نظام لري شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې چوکۍ په واک کې درشي پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا پالک شي چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا دی ریولوشن والا کرایسس. دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی وي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي، چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، واټ زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چې چېرته خلک اوسېږي، څوک ګلو کې د یونین کاونسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زموږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملي دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تېره بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوری نظام بقا اړینه بولي. دا وه نننۍ خبرونه. بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت